د ورځې لس بجې شوې. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپرېږي. لومړی اساسي او بشري حقوق، او ورپسې اوومه ورځ د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوه او سبزي پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاټ په افغانستان او پاکستان کې د دواړو هیوادونو د سیاسي استازولیو لخوا افغان او پاکستانی ډریورانو ته ورکول کیږي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي ټاټ یې ځکه جبري کړی دی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وشي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو برید وکړ چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کو. په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي دي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو سیمه ایز مشر سلام خان ویلی دی چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرو یې برید شوی په سیمه کې له غلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څیړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د نوماندۍ لپاره د دې ګوند د استازو کافي رایې ګټلې دي. په دې اړه څرګندونې پرون د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر جیمی هاریسن خبریالانو ته وکړې. که څه هم له آنلاین لارې د دې رایو اخیستو بهیر تر راتلونکې دوشنبه ورځې پورې دوام کوي، خو د ډیموکرات ګوند کمپاین وروسته له هغه دا خبر ورکړ چې د میرمن هاریس رایې د اکثریت له کرښې واوښتلې. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د کاملا هاریس کمپاین ویلي دي د انتخاباتو د مالي ملاتړ لپاره یې 13 میاشت $310 میلیون بسپنه راټوله کړې. دا ښایي هغه مرستندویان چې مخکې ولسمشر جو بایډن ته د بسپنې ورکولو ته زړه نه ښه کاوه اوس د هغه مرستیالې ته بې حسابه پیسې ورکوي. د میرمن هاریس سیال مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د میرمن هاریس تر نیمایي لږه بسپنه ترلاسه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نورې جنګي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیږي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې لایټ اوستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د تللو طرحه تایید کړې ده چې د منځني ختیځ او اروپا پر لور د بالستیک میزایلونو د توغولو مخه نیسي. پنټاګون به منځني ختیځ ته نورې جنګي جټ الوتکې هم ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي د ایران او د دې هیواد د متحدو ډلو حماس او حزب الله د ګواښونو پر وړاندې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. افغان جودوکار محمد سمیم فیضات پرون هغه مهال د اولمپیک له لوبو په موقتی ډول وایستل شو چې د ډوپنګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپنګ د ازموینو نړیوالې ادارې ITA ویلي دي چې له 20 کلن فیضات څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلومو سټیروید ډوله موادو کار اخیستی و. له نوموړي څخه دا سمپل تیره سه شنبه وروسته له هغه واخیستل شو چې اتریشي سیال واچت بورچاشویلی ته یې خپله لوبه وبایلله. ITA وایي فیضات ته یې دا خبر ورکړی دی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. په عین حال کې افغان ورزشکار شاه محمود نورزی نن د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د نارینهو د 100 متره ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغانې ځغاستګرې کیمیا یوسفی پرون په 14 لوبغاړو کې 1.5 مقام خپل کړ. ټاکل شوی افغان سایکل ځغلون کې یولدوز هاشمی او خورې فریبا هاشمی به سبا د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې برخه واخلي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د 6 افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي.
Thank you. اساسي او بشري حقوق. قدرمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاک باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نوو ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لکه اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح د تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل دیسو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو، د کور ساحینه لک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دیته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه جي تفریح ته له ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی سلتیا چې دی یا بدني سلتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر ریفرش ضرورت لري، او دا د سکی کې څه مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پدې وکې چې لکه طبيعت جوړي، لکه و خاندې، لکه تفریح وکې، ټوکې وکې، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خیز او ماشومان ټول ته ضرورت دی. پدې کې سسنا نشته، هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوری کار کوي او خپل توان پوری همدغه څه استړی کیږي، ضرورت دی ته لري چې تفریح وکې او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي، په دې اکل راته وغږېږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی، نو دغه ذهنه سه چا ولري متاسفانه دغه سه اجرات په خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاري کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه سه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي، دوی بشرګه سره کله د کله کار خنګي کې درس وایي، کله کور کې لک مصروفیت لري، خو دواز درې ساعت یا اورا جو او تفریح مویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دي. دالین دی یو انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساین لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسالې ته، چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي؟
د سیدا سمون په تخپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که ټولن کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقیات یا اوسې مقررات او اصول ستاپ دي کې، که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي، چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي، چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغسې نزاکتونه دغسې سي توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې ساده به توجه پر توسي بل
اتاسو په نظر سره ول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
په خارو کې په لو خارو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بلردو کې او په د دې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ لا سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد سي ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډیری ګاربیج یا ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډیر ښه په دار خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح تل مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی چې چیرته تلی سو، چیرته کې راستای سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پارک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دال دلار ته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځایي سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې ازادي ته با ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه روسا هر یو ته ضرورت دی سبا تفریح وکي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته، همدغه سي پرو ته، دغه سي شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې تل درسه کوي او څه کار نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتی میلزای او آلته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی دی. په دې اکل تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنی کول لغه ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنی کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سي په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي. چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه کوي چې پارکو تلار سي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو، بیرته د کورو تلار سي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زي یا د دی وروري ور سره یا پلاري یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه. هغه سي ما بخینه دلی دل سي او کاسیا دغه سي یا مجرد جنای مثلا په یو پارک یوازې لار سي حالت تفریح د امکان نه لري. د سې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نادر سي مقررات دوی ولري ول د سې نکيږي سي ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي. مثلا ورته وي سي کتا سو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا کا فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. هڅه کوي سي تفریح ته لار سي، پارکو ته لار سي او حالت تفریح وکي او ژوند تیر کی.
تاسو اتمان له هواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، کراو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري، دوی مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته ځو. لوګر خو خپل پیګه سي هوا خل لای او الته اب هوا او دا ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله موږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بند شو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي، هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني او نور هلته 2 ساعت وخت تیر کو. که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته د میشت نظام پر وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي. کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خواچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسي او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګورو، کوم قوم، کوم بل کړای په کی مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرینی دی. په دې سره دا غمون اسلامي هواد دی، د خو اسلامي هواد او اوس اسلامي هواد دی. په دې کې خپل خلک بیګ سره قام خپل حجاب مراد کی، سره قام دراشي او دوی دا غډیر واړه واړه خبرو په سس خلک نه پریدي ستفریز اې دغه مخه خلک زوريږي، خلک خفکیږي، خلک په دې تشويش کې دی. سمونږه والی دا غډیر واړه واړه حقونه ممتنور کول کیږي او ډیر لوی حق دی، هغه تعلیم حق دی. متاسفانه خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیست لای یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي. لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
دس کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او درآمد ولري، په څه درآمد دیني او ناداري او بیچارهګي، خامخا دا د تشویش لري، دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو. دغه سي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لرو چې کار وکړو. کار دغه فائده دا ده چې په ژوند کې تغییرات، انقلاب راولي، وطن جوړیږي. پکې هر یو کوي چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند ښکلی پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو. الله تعالی حل کوي او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جماغه غوري وکړي او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
بله، په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي، البته خځې مهدف دي. ځینې ځایونو ته چې تفریزایسته او ماشومان له نارینه او سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط دی، که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي. موږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو چې خپل چاپیریال هم ښه وساتو، او په زمين کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي. همدغه څه موږ غواړو چې اساسي او حقونه موږ ورکړل شي، همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي، او دم د عامه خلکو حق دی، او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام وکړو، احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوق برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راته ویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د زما حق دی او د بل حق دی باید پامل نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. دغه لپاره چې څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ، مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی د ټول دومره خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی.
معلومات پیدا کړی.
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حل ځلې کارونه وشي، او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته، یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي، د تاسو حق شي، د بل چا حق شي، یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه، د هر چا کولای شي د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکړي، نو دا تعدی او ظلم مستبدل منځ دي. نو په دې معنی چې حق بوته ګندل سي، نو عدالت راځي، او ساينه راځي، ژوند خکېږي، خپل راځي، دا خلک پیشرفت او ورو توجه کوي.
ډیره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او کاغذلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه مو مورستم هر کله کوم نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس ده کړی ده لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي تیرونه یې د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثماني او شیخ حماسی باندې د ټولنیز رسنیو د فعالانو نیو کې هم وي او د ملي بیرغ ورځم په مجازي نړۍ کې ون مانځل شو خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه به اعتبار اعلان شو چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي خلق وای چې جنجال مو په پیسو ده مختول زور را واسي
د دوغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستر جفا کیږي او فکر کوم دا پورا دښمنی ده وسره
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په هماغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشويش څخه خلاص شي په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته ځان نو نه رسیږي
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصي اړیکې د طالبانو سره نه لري
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري نو دا هم ستونزه جوړول شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورتونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پرلت خور شو خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاتون کړي بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاسون په شدت ځپلې ده
افغانستان مورانه وي ریشیا مورانه کوي افغانستان جوړ کوي ریشیا به جوړ کوي افغانستان هم زمنګ ده پاکستان دنه موږ خپل جغرافیا لرو موږ په افغانیت باندې نن کونان
محمود خان اچکزه امل ولی خان منظور پښتن محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته نن اوسي قران دی وکی عهد دی وکی طلاق دی وکی چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو د پښتون مسله به حل کوو
Till then we don't have the reports outside Gwadar but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities
the اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هانیا ایران پر خرڅ کړ شونن کې وايي طالبان بلدي په خیرست الله د خپل مشر خوندیتوب ته اندېخمن شي
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وشل کې دوه عمده شان د ایمان زواهر وشل کې د کابل کې په دغه شان بيدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه بیا په توچی کړی حالت شې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو د توافق لري او وخت نا وخت د استخبارات مشر عبدالحق وسیف قطر ته سفرونه کوي، همدا شان نور مشرانی امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر باید ته استفاده کوي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنانش است. حتی ایران خامنه‌ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشه. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
بیا هم ستړي مشي. په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړپوړي سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي وو چې د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو و نه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپله یوه ستونزه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړئ. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي، دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه قونسلي امورو کې به البته د سفارتونو او قونسلګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي تر څو معلومه شي دغه سفارتونه عواید چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي، د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د قونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزه کوي، د غتر فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په وسدي وخت کې نه ده، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسېږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعلا دغه قونسلګرۍ لاره حل کیږي، او زه فکر کوم یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو له خوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په قونسلي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کی تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان و نه رسیږي.
د بازار سیال کې د چیتې رونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې، او د دوی لخوا د هر ډول سفری، شخصي او تحصیلي اسناد تاییدی هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي، دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال، د نکاحتونو د قانوني پروسس، د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوري دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادي ویلي، د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال لستون سره مخ کړي. دغه شورا ویلی د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته کونسلي خدمات جاری وساتي.
دغه پریکړه ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام او افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړی هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا لیږل کیږي. هم ستونزه ده همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ که سم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پرلت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مو ورانوي، ایشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړه کوي، افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کو نن لرو.
تمام قوم پرستن زمون دی یوشی تو پختون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتن، محسن داول او نور د پختنو په نوم چې سیاست کوي دا دی ویر کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پختون په نوم به سیاست نه کوو، د پختون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوي او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځان حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ 2 ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بزل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداري ورکړه، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولې دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان حامد کرزي د دغه پیخي غندنه کړې او د تورستي برید بللې. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غیبانه جنازو د اداینې اعلان کړ. خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. تعلیم سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي. خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیه په نښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا ښه خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو او همداشان د ایمن الزواهری وژل کېدل په کابل کې له دغه شن بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي. همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2013 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میش دی او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستان بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قومندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادې خبرداري ورکړه. لدې وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده. وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوه په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافي خبر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبرې چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د 15 شپږو یا هم د 10 شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دی.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن او شته رسیدل دي. له افغان کډوالو سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسو او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه وځي غني په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په انستاګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دی، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي، او د پولیسو د خوانه کم ته لیږل کیږي، او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کراتې نه وانغستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي، په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایرانی پولیسو دخوانه ویشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنی موضوع خورا ګرمه و، چې ګڼو طالب فعالانو ویل که د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دی د ټولنیز رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویل، خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟ میگن خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان
است. او از طالبان است؟ یک طالبان است بیرغ افغانستان است. بسیار گپ دقیق زد. ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
اصلا نمیگم.
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال افغانستانی بند نیست؟
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
هیچ.
او په ټولنیز رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
ای ملت، د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وځي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامی امارت غواړي چې عصري علوم ته ترقی ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله حاضر قیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو، چې د ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیرونه د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کېدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو،
دلته به طالبان او اسلامي نظام حاکم کیږي کدی هدف دی پاره څوک د شهیدان او کدی دی هدف دی پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیره یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ ښخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ ښخړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالانو ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو ځکه نه یې خدمات سم دي نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او سند نړۍ له ګورګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلف او ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 نورو کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. دا په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راسون شوی خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټیکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبی کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهان ویلي چې پر موږکانو د دغه ټیکنالوژي لازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټیکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیت لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی ده چې د دماغو د فیصلې قوت حرکت فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه په انلاین ډول فزیک کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 12 کاله عمر لري او په انلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړي و خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي که کله کامیابی لري او کله ناکامي خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضائي تحقیقاتو پونتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مورز مهیروي.
لاس میں اتڑے دزل کو پتھنا بیا میں اس پر دستر گو پکسا چپ یار کے مصرے شنڈے سپن روک سار ل چشمان میں بہے گسر شرا Mm-hmm. زرا سات اور چه پغم پور کلو زنا زرا سات اور چه پغم پور کلو شابت گنا تکڑو حل بچاتنوائے سچے حیاء ماں تکڑو حل بچاتنوائے سچے حیاء ماں تکڑو حل بچاتنوائے سچے حیاء ماں تکڑو حل بچاتنوائے